اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورېده. د نجیب عامر یو بله خبرونه هم درته خبرو. مخکې مو درسره واده وکړه چې د مشال ریډیو مجله درته لرو. راځئ چې دا ورو ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې ځلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبره خبرې یاج خپل چې مور ریس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه در کوم او 200,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خبرې دو افغانان را پارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکاري سن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دا غو پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس اینجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 4,250 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوی اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریال په پرله پسې توګه په نښه کیږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریال، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده. خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیر لوی خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته وروغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د وی میرمنې له هڅو مخبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په رادیو کې د خبرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال رادیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغانه.
ډېر زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم چې تېر ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي، زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې ترڅنګ یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي، شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیر هم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر د اړیکه سره انشاءالله دی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بندبیا یو تنده خامخا میسیسی چیر او سی شیر ور پکیرا شی نو دار کی یو کتاب می تیار کړی دی او خیر انشاء الله جت یاد شي
صحیح مونږ به ورته پتا مې چې تاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي خو ترغه وړاندې کزمونږ اوریدونکو ته خپل کم شیر زمونږ د خبرونې د لارې په لطف کې خوشاله بشو
کتاب چې تر دې د دې کتابونو نه مخ کې تله ما څنګه جدا نو د دغه کتاب نه بجو د نیوالو د پاره یو څه شعر نو وړاندې کما تاسو ټول په نوم باندې دا یو څه شعر نه دي چې زار له ژوندانه یو زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو
وا ډیر
زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو دا تاسو مستانه دي وایا دا تپوس نستانه دی وایا او تا تپت نه لگی تا تپت نه لگی ډیر بلا خواږه
ډیر ډیر ډیر
او حسرات بدوای نه جانان خیو
واه واه واه
حسرات بدوای نه جانان خیو او اوس پکې ته چرته اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو
ډیر
اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو او زار له پښتنو شمه لره وبرکاتی
د مشال رادیوی مجلاوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوې خو پښتانه سړي هم لچانه کم ندي د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ حس کول وړ دي ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړي چې د پخو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل په د همتونه بایله د اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پخو په ګوتو د شیر لنډ کیسې او ناولونه هم لیکي تازه ناولې زونه کاږي په نوم اوس چاپ شوې ده نو موري د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل
زبې یو خبر درته کوم د دې سوچ ته ولي زما ور نظر ور واوښته لما سره په سکول کې درې سلور کښنه له لیر زې سره تل سبق به لما سره ویلې نو کوم وخت چې موږ د ادي چټي ورته نیم چټي چې هغه باندې موږ راو ته زب کور تر عالم د ماشوم بابا ما کور تر ساره نو به د ماشوم څه کیس په ما چار ورځ کور تر راځي نو له ته لما سره چې په الله وکړه بل ورځ چې په زرا له ما سکول کې به دا ماشوم ویل بدل تر راځي هغه یې چې ورور دا خو ستووزه دا ماشمان تنګي دا خدارنګ یو د چان ناجایز اولاد یو شپې دا کړی دی او اوس لا غسر هوس نو زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواشتي چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا مالک لیدي
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپل پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول یې ګران دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې بیا ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې کتابونه مه ورکوه مفت خرڅوی او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي څوک استفاده ځینې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول را ته ګران دي دا غو پیسې زه نسم پر کولی دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه ځکه زما لخوا ځکه پولې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نه زما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر ترڅنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي له ښه مرغه د مجرم په شان د خو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډیره وسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي زه په خپل ذاتی تو شاعري خوم کوم خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولې سم زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولې سم او تر لند کې سم شر رسولې سم ولې لند کې سم لیکلې ده لما سره ازما یو ټول غمستا خو پاره کې زه صدقت محسوسوم په ناول کې چې یو ازما تند شماته چې کم پیغام یې غزه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولې سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال رادیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
داود خان کی د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یو څرګنده ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یاجس په دې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه خپل جیب څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکم. نورې پیسې که بیا کمېدنې پاتې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مقبره به په طبیق کې جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرلیک کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 5 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علوم اکاډمي د اطلاعات او کلتور وزارت د عالي تحصیلات وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به چې فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په تیرو 2 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوی دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریالم شامل دی چې 3 کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعیت ټرایبل یونین آف جرنالیست او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د 13-15 کاله چې کوم دي پیښې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه به په فیلډ شي چار کړل او د خلک اواز به رسولو. پیښې شي 14 صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اواز به اوچتولو، د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د د مارکس پلاټن شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنت سکړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سکړی وي. سره د واده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې قوم چکیم او اوز اوچت کړی وو. کین سویره صحافیون دی مسئلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. په دې ته امیر خارج تسکین پېښ کوي. سمرا صحابیون دی دے 2001 نا اونسا ترنانا پر ڈر پلوئی مشکلات کی دی اور سخت تکلیف کے دئی دے عوام دے خال کے دے پورا ذکیم کلام اور کیما اوز اوچت کری پڈیرا مشکل دور کی دی میں دا حکومت نہ دام و طالبہ کی کیما وا دے دے صحابیوں نے دے شاہدیوں نے سرا شبی وے آگا دا خامہ خاو تا پیرا کو کبھی علی صحابیوں تا تفوز ورکل چی دے چی کیما تفوزات بھی آدھا لے رکو
دا پاکستان حکومت پر قبائلی سیمو کی خبریالانو تا دا پی خود انزورول اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جزو ګرځي. اوس ورزو کراچی ته هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لاډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و، پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي. ولې بل اړخ ته د دې پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ، دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات وکړو د دوی پر رد کې هم لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او همدغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسن مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فقیر پیدا کړی دی، هغه فقیر پی پیدا کړی دی. کومه دغه راشه خدای خدمتگار تعریف راشه نو التن پای کې د شاد محمد میګي او د پیدا سي چې کوم کردار دی پیاج بن خټک سي راغن نصرو او دغه شاعري او هغه ډراما لیکل هغه افسانه لیکل هغه څه لیکل دي نو هغه مکمل هغه باندې مزاحمتي ادب باندې هغه کړی دی کار کړی دی. مزاحمتي ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی؟
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي، مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی، دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کمیونیزم بیک گراوند، یو زور زبردستی وا، یو بیرونی خلکو اقتدار.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول.
مشر منګي په سر ولاړه تپوسونه کول، دلته په خاپ او خاګ درو تاسو نو لیدل
ته خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه، چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه، باجوړ چې سوزه دو تا تماشا کړه، خیبر را نڑے دو تا تماشا کڑا، د زان خرس و اربابانو پی خورا، د دیوانو د پیریانو پی خورا.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتی تلویزیون فبروری میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتی تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خود شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبری آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.